برنج بابا بسیار میدانم که خوب پخته کنم. خوش باشین، آرام باشین. تشکر از اینکه
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته قدر من اوریدونکو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. یو ځل بیا دواړه د اختر مبارکي تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو او هیله لرو چې پاتې اختر په خوشحالۍ تیر کړئ. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څیړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د اختر په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان د نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت یې ترتیبوله. یو ځل بیا زموږ نوریاس نوري د اختر په مناسبت نیکې هیلې ومنې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه در طول امی چند روز عید، یعنی که امروز
لنی که مرغ د اختر په دې ورځو کې چنن دوهمه د موږ د دښمن ډیرو فعالیتونو مخه نیولې او هڅه کوي چې د اختر تر پای ته رسیدو پورې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسو. خغلی رادمنش په میدان وردګو کې پل منځ کوونکو د یوې پلان شوې موټر بم چاودنې او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د یوې ځانوژونکې حملې مخنیوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د پلان شوو حملو د مخنیوي بیلګې وبللې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 20 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره هغه ولایتونه چې دغه عملیات پکې ترسره شوي د هلمند، اروزګان او کندهار په ګډون 12 ولایت تونه خود لري. د یو بل خبر لمخې د اروزګان ولایت د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې تیر شپه په دې ولایت کې یو پولیس د خپلې پوستې قومندان وژلی او تښتېدلی دی. د اروزګان ولایت د امنیت عامر سمونوال عبدالقوي عمري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د دې ولایت د ګاوګرک سیمې په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. هغه پولیس چې خپل قومندان په ډزو وژلی، وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي، تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه وسلوال طالبانو ته تښتېدلی او که کوم بل ځای، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. افغان ولسمشر وایي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیت قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې دغه راز غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې طرحې جوړې او جمهوري ریاست ته وسپاري تر څو سمدستي اقدام وشي. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله دا هم ویل شوی چې هغه د هیواد له قاضیانو او څارنوالانو څخه د قانون د تطبیق په خاطر مننه وکړه او زیاته کړه چې د قانون د حاکمیت عالي شورا یو طرح جوړ کړی چې د امنیتي پلان په څیر به مثبت نتایج ولري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د یورو اسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر ویچسلاو ولدین سره په کتنه کې وکړې. د روسیې د تاس خبري آژانس د خبر له مخې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم په وړاندې له روانې مبارزې سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی ابراهیمي د دې یادونه وکړه چې د افغانستان ولسي جرګه او د دې هیواد خلک روسیې ته په سیمه او نړیواله کچه د یوې پیاوړي لوبغاړي په سترګه ګوري او زیاته کړه چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو د تړون په لاسلیک کېدو سره به چې اوس پرې کار روان دی، د کابل او موسکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. ټاکل شوی چې په سیول کې د پارلمانونو د مشرانو غونډه د سه شنبې په ورځ جوړه شي. دا هم د سیمیا او نړۍ څو خبرونه. سپینې مڼۍ هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت یې ترتیبوله. دا په نږدې 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې سپینې مڼۍ دغسې یوه ماښامنۍ لغوه کوي. د دې پر ځای ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ مېرمنې میلانیا د شنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې د کمکي اختر مبارکي ویلې. دواړو په بیان کې ویلي چې د دغه اختر شپې ورځې موږ ته یو ځل بیا د رحم، شفقت او ښه نیت اهمیت په یاد راوړي او زیاتوي چې د دغو ارزښتونو د درناوي لپاره د نړۍ له مسلمانانو سره متحدي ایالات یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کوي. د ماښامنۍ په نه ترتیبولو سره ټرمپ چې پخوا د مسلمانانو ضد څرګندونو په خاطر پرې انتقادونه شوي، هغه کلني دو ته د پای ټکی ږدي چې مخکینیو درې ادارو پر ځای کاوه. په سپینه ماڼۍ کې د اختر په مناسبت ماښامنیو کې به د امریکا د مسلمانانو مشرانو، د کانګرس غړو او د اسلامي هیوادونو ډیپلوماتانو ګډون کاوه. برتانوي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د هغو لوړ ودانیو شمیر چې له اوره مسونې نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. دغه اعلان چې پرون وشو هغه د غیر مسؤونو ودانیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. یوه ورځ مخکې حکومت دغو ودانیو شمیر 4 ښودلی و. په برتانیا کې په عاجله توګه د ودانیو د مسؤونیت کنټرول وروسته له هغې پیل شوی چې د لندن په ګرینفیل برج کې د اور د لګېدو په پیښ کې لږ تر لږه 9 مړه شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شیابو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده. مو شاوپینګ نن وویل چې تېره میاشت معلومه شوه چې لیو سرطان لري او 2 وروسته د روغتیایي دلایلو په خاطر وبخل شو. د ډیموکراسۍ فعال 68 لیو چې د 12 بند 3 پاتې و په شمال ختیځ ښار شینیان کې تر درملنې لاندې دی. سمدستي نه ده معلومه چې آیا چاته اجازه ورکول کیږي چې د هغه عیادت ته ورشي. لیو چې د چین یو مخکښ زندانی سیاستوال ګڼل کیږي، په 2009 کال د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د حکومت د ړنګېدو په هدف تنظیم شوي بلل شوي محکوم شوی و. هغه ته په 2010 کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه چې دې کار د چین د حکومت غوسه راوپاروله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې په کابل کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. خو آیا امریکا د افغان حکومت پر ضد د اعتراضونو دایره په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتل یې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي.
افغان حکومت وایي غواړي چې چین د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پر بحران د درېمګړي په توګه څار وکړي. د اختر په مناسبت ځانګړي راپورونه هم لرو. د اورزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکي وایي چې سګنای اختر د نامنیو له کبله ډېر بې خونده دی.
نادر وازستان نغیش وازستان نو خودو ته دا کمربندونه یچ یوې خواته کچ مای در درو د شواسم کمربندی شخ خواته چرسم کمربندی یوې خواته سړی نسکلی.
نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمای کې د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامه یو نوې برخه خبرو. د دې او نور راپورونو د اوریدو لپاره د دې خبرونه تر پای را سره اوسئ. زموږ خاکله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څېړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تشدد په اړه کره او هر اړخیزې څېړنې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت په وروستیو مظاهرو کې د شوي تشدد د څېړنو په اړه لوی څارنوالۍ ته د تخنیکي مرستې وړاندیز کړی. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي د څېړنې په برخه کې د امریکا د تخنیکي همکارۍ له اعلان وروسته د افغانستان لوی څارنوالي وایي له هر هغه اقدامه چې له دوی سره واقعیت ته په رسیدو کې مرسته وکړي هرکلی کوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم لوی څارنوالي په خپلو چارو کې خپلواک ده، خو حقیقت ته د رسیدو لپاره باید د ټولو له تجربو ګټه واخلي. دیوی کزمونگ پا چارو که هر دول ملی و نریوال بنسوتون همکاری کبی مونگی هر کلی کبو مونگ با عدالت و حقیقت تا درسی دول پارا دا دویل تجربو و نظریاتو استفاده وکلو. خاغلی رسولی لحقی و رو صدا سرگندوانی کبی چه پا کابل که دا امریکا سفارت للوری دا اختر پا مناسبت پا اخباری شوی لامیه که ویل شوی چه امریکا با پا کابل که دا وروسته و مظاهرو پر محل دا توتریخوالی پا سیرولو که دا افغانستان للوی چارنوالی سر تخنیکی مرسته وکلی. پا لامیه که همدار است پا کابل که دا امریکا دا زنگری شاش دفیر هوگو لارنس له قوله ویل شوی چې امریکا د می د میاشتې د یو دیرشمې او د جون د میاشتې د درېمې نیټې د پیښو په باب چې ګواکې زیات تاوتریخوالی پکې رامنځته شوی د منصفانه څېړنو غوښتنه کوي. په کابل کې د خونړۍ موټر بم حملې وروسته چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، یو شمېر کابل ښاریانو د می د میاشتې په یو دیرشمه نیټه له دې کابله مظاهرې وکړې چې ګواکې امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، خو وروسته دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او 12 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د رواني میلادي میاشتې په درېمه نیټه هم له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو په زور د کابل ښار د شیرپور په څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمه ټوله کړه، اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو یې دوه تنه ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل، خو امنیتي چارواکو دغه ادعا ناسمه بللې وه. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات په مظاهرو کې د شوي تاوتریخوالي د څېړنو په برخه کې د امریکا مرسته ګټوره بولي. د ښاغلي سادات په خبره که څه هم امریکایان د نړیوالو حقوقي قوانینو لمخې مکلف نه دي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو د اخلاقي مسؤلیت لمخې باید د عدالت د پلي کولو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نو زه فکر کوم چې امریکا فقط او فقط یو اخلاقي جنبه لري او د اخلاقي مسؤلیت لمخې د افغان حکومت سره یو مرسته کوي او د ملي حقوقو یا په نړیوالو حقوقي کم مسؤلیت نه راځي کې امریکا ته پاره سفاره.
د ښاغلي سعادت په خبره کې هم د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په دې مکلف دي چې د جرم په اړه په خپلواک توګه پریکړه وکړي، خو دا چې د کابل په روسي مظاهرو کې شوی تاوتریخوالی پیچلی دی نو د امریکا تخنیکی مرسته کولای شي په دې اړه څېړنو ته ډېر اعتبار ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارج دافیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. د ښاغلي لارنس د څرګندونو په اړه مې د شخړو او مطالعاتو او د جګړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مسؤل حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا متحدو ایالاتو د افغان حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو داعیه په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونې چې د امریکا سفارت کړي دي دا په دې معنا یې چې د افغانستان د دولت په مخالف چې دا کوم اظهارات شوي دي د دې یا سیاسي اختلاف چې د مخالفتونو چې دي په رسمیت پیژندلې. که تاسو وګورئ امریکا دا کار ځکه کړی ده چې په افغانستان کې بالخصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري، دې فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو، یعنی ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو، موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو. او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړې ده چې موږ د یو تحقیقاتو او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او کوو چې موږ حکومت خپل کړو.
نو ښاغلی کوثری فکر کوي چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا غوښتل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ هغه کومه موافقه د وحدت ملي شوې وه چې هغه باید تطبیق شي. اشرف غني البته رئیس جمهور هغه تطبیق نه کړله او توقع بیا دی هغه د ډاکټر عبدالله د ټیم دا و د امریکانو چې دوی باید په اشرف غني باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تطبیق کړي. نو چې کله امریکا دا فشار راونه وسو نو دا ذهنیت د دغو اشخاصو په منځ کې د دغو سیاسي کړو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیسته ده، هغه طرف هم دا ده چې مستقیم دی رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه د موقف حمایت کوي.
مګر کوثری
صاحب،
اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول.
که تاسو وګورئ دا کوم اعتراض کوونکي چې په کابل کې وو، دا ټول البته افغانان نه وو چې د هر سیاسي حزب نه راغونسوي او هلته مثلا د دولت په خلاف اشهارات کړي. شاید په اوله کې دا خبره وه، خو دا هم اعتراض مکمل د دولت په خلاف سی شو، هغه کړی چې مثلا د دولت کې کار کو او د اشرف غنی نه ناراضي وو، د دغو اظهاراتونه سو استفاده وکړل او خپل هغه سیاسي موقفونه د دولت په خلاف څرګند کړل او دا غوښتنې وکړلې. که موږ د پدران فعالیت ته وګورو، مثلا د ښاغلي زیا فعالیت ته وګورو،
تاسو غواړئ ووایئ چې دا روسیې اعتراضونه په یو ډول سره په جمعیت کې دننه اختلافونه څرګندوي د هغې ډلې ترمنځ چې په حکومت کې شته او د هغې ډلې سره چې په واک کې نه ده یا له واک نه محرومه ده، همدا غواړی ووایي؟
البته دا مثلا هغه کړی چې دولت کې مثلا محرومه شوی او بل د خصوص مثلا اوس د ډاکټر عبدالله ټیم ته کوم وګورو، تر ډېره حده پورې دی باره کې دا انګېرنه کېږي چې دا د دولت نه وتې ده، یو کوم مثلا صلاحیت نه لري او د اصلي صلاحیت د ډاکټر اشرف غنی په لاس کې ده، د رئیس جمهور په لاس کې ده، او هغه چې څه غواړي هغه وکړي. زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام و او غوښتل یې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي او مثلا په عین وخت کې د هغه کوم موقف چې ده د هغې په خلاف آواز څرګند کړي.
د شخړو او جګړو د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حلیم الله کوثری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان چارواکي هیله څرګندوي چې د چین حکومت به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پر بحران د دریمګړي په توګه څارنه وکړي. افغان حکومت پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې حمله کوي، او پاکستان په دې هیواد کې د تروریستي حملو پړه پر هغو وسلوالو اچوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې ډیره دي. چین مخکې ویلي و چې افغانستان او پاکستان د پخپلو اړیکو کې د بحران د حل لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان غواړي د توریزم په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ادعاو پر اساس چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غونډو کې د دریمګړي په توګه برخه واخلي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. شاغلی مینپال وویل چې د ولسمشر غنی او چین د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پر دې به هڅوي دی چې یو نوی فصل رامنځته شي.
موږ تمه لرو چې یو سالیس د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د اداو پر بنسټ باندې نظارت وکړي. نو هدف همدا دی چې موږ د دغو درې اړخیزو ناستو لدارې غواړو شي هغه څه چې موږ د پاکستان په اړه باندې لرو، چې هغه هلته حمایت له تروریزم او د تروریزم پټنځایونه او پناهګاوي دي. د دغو اداو پر اساس باندې د چین حکومت د سالیس په توګه باندې نظارت و.
دا وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د شنبه په ورځ په کابل کې ولیدل. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د درې اړخیزو غونډو د میکانیزم له طریقه افغانستان، پاکستان او چین کولای سي مذاکرات او همکاري ته وده ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې چین په بشپړه خلوص غواړي چې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې ښې کړي، پر یو بل باور زیات کړي او همکاري پیاوړې کړي او همداسې ګډ خوندیتوب رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همداراز پاکستان ته هم سفر کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان طالب سختریزو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي. د مې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په نشتو کې ګڼ شمیر کسان وژل شول او په نتیجه کې پر ډیورنټ کرښه دروازه د درو اونیو لپاره وتړل شوه. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلي سیمو څخه د سخت دریدو د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. په ځانګړې توګه چین د دغه هیواد د اویغور اقلیت د مسلمانانو په اړه اندېښنه لري چې په یاد قبایلي سیمه کې سخت دریدو ته هڅول کیږي. د چین سنهوا خبری آژانس راپور کړی چې د شنبه په ورځ وانګ وویل چې د تروریزم پر ضد مبارزه د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو یوه مهمه برخه ده. چین همداراز په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړې ده او له پاکستان سره یې د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه کې د 55 میلیارد ډالرو د پانګې ژمنه کړې ده. په 2008 کال کې د دې هیواد یوه دولتي شرکت د افغانستان د مس عینک د کان کیندلو قرارداد هم ترلاسه کړ، خو دا پروژه تر اوسه ځنډیدلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د اختر دوهمه ورځ ده. افغانان خپلې ملي او دودیزې ورځې د غم او خوښیو شیبې د واحد احساس په چاپیریال کې نمانځي. په دې کې دوه اخترونه د مذهبي جشن په توګه هم نمانځل کېږي. اوس چې په افغانستان کې د کم کې اختر شپې ورځې دي، خلکو پوره تیاریانې ورته نیولې دي. د دې چمتووالي په اړه خان محمد سیند د راپور برابر کړی.
افغانان اخترونه د مذهبي جشنونو په توګه د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او کلیو بانډو کې په ځانګړو مراسمو نمانځي. اوس چې په دې هیواد کې د کمکی اختر شپې ورځې دي، ټولو افغانانو ورته د دوی له وسې سره سمې تیاریانې کړې دي. دوی د اختر په شپو ورځو کې د کور د ورځني خوراک څښاک تر څنګ وچې او لمدې میوې، شربتونه، کیک او کلچې او داسې نور توکي له پخوا څخه اخیستي او خوښیږي چې خپل خپلوان، یاران او دوستان کور ته ورشي او په خلاصه ټنډه یې ورپېرزو کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی جیلانی زرملوال وایي
خپلو خپلوانو کره ځي، مرګرو کره ځي، نوې جامې کوي. نو هر سړي دا د ټول کال چې کار کوي، دا د خپل اختر دپاره ځان ته یو پانګه بیلۍ چې مېلمنو د کوټې سترخان داسې وسې بازار یې ګرم کړی، دغه هر شی ښه ډېر پریمانه.
د افغانانو د معلوماتو له مخې په دې ورځو کې حتی د اختر د درې ورځو لوښي او درستخانونه هم پخواني نه، بلکې هر کورنۍ هڅه کوي چې دا سیزونه هم نوي کړي. سره له دې چې افغانان د اختر په شپو ورځو کې د خوښیو ګډ احساسات لري، خو د دغه ورځو په نمانځلو کې د کورنیو مالي امکانات هم بې اغېزې نه وي. رحمدین حاجی آغا چې یو پانګوال دی، وایي د اختر د ورځو د نمانځلو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی دی.
اختر کې زموږ ملي حنانات دی چې یو د بل کورو ته ځو، دوستان راځي، موږ هغه ته مکمله آمادګي لرو. البته دسترخوان هوار دی، دوستان ځي او راځي، چای او میوه هم تیار دی، موږ هم ورته آمادګي لرو هر کله دې راشي.
حاجی آغا دا هم وایي چې د چم گاونډ بېوزلي هم نه دی هېر کړی او د خپلې وسې سره سم یې ورسره مرستې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې ژوند یې له مالي پلوه په منځنۍ کچه کې دی، وایي د اختر د ورځو لپاره د خپل مالي توان سره سم تیاری نیولی دی. د فضل رحمان نومېږي او وایي
بهتره دا ده چې انسانیت ته خدمت وشي، او بهتره دا ده خو نه په خندا ولیدل دونه لږ مېوه راوړو چې مېلمانه خفه نه شي، او داسې زیات تیاری نه نیسي لکه خلک چې په کوم کچه باندې نیسي. نو که مېلمه راشي دونه یو څه کوو چې مېلمه ونوازو، نو د مېلمه د اکرام دپاره یو څه کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې دېرش ورځې روژه نیولې، خواري مزدوري کړې، د اختر ورځې پېژني، ورته خوښېږي، خو لمانځل یې له وسې پوره نه وي. په دې اړه مو د کابل ښار یو بېوزلی وپوښت، وی ویل
کاکا دی اختر لدی کالی جوړ کړی
جوړ مې نه دی کړی نه
ولې
پیسې نه وم ضرور ازم نه ټول کالی په خونه کالی درلو ده
زړه دې چې د اختر په زړو جامو کې تیر کی
سودی ستونزې سول مې درلو و اختر کې اف چوای غولی چې کالی جوړ کی شو چې نه جوړ وی ته سودی کې ستونزې لري نو
دینی عالمان د خوښیو په دغه شان شپو ورځو کې له اړتیا پرته د ډېرو لګښتونو په کمولو ټینګار کوي. دوی غوره ګڼي چې د زیاتو لګښتونو پر ځای په کار ده چې د خپل چم گاونډ له بېوزلو سره مرسته وشي. دینی عالم او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي فضل رحیم محمودی آزادی راډیو ته وویل
د اسلام په مقدس دین کې افراط او تفریط مطلقا پرېد چې کوم روانه ده، په مصارفو کې، په خوراک څښاک کې، په لباس کې، په هیڅ کې هم افراط روانه ده. په افغانستان کې چې اوس خلک ډېر غریبان دي، او په اختر کې یو څه کسان دومره مصرف کوي که چېرې هغه نیم مصرف یې چې اضافي ده هغه د فقراو او بېچارهګانو سره کومک وکوي ضرورتونه به رفع شي.
ځینې خلک بیا وایي جنګونو او ناامنیو د دوی د ډېرو مذهبي او ملي جشنونو نمانځل پیکه کړي دي. دوی تر هر څه څخه زیات په هیواد کې د سراسري سولې او ثبات غوښتونکي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ورځګان یو شمیر خلک وایي چې سګنای کال اختر د نورو کلونو په پرتله ډیر بخونده دی. د دې ولایت یو شمیر خلکو یا هم د کوچنی اختر د لومړی په ورځ د لومړی ورځې د منځنې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې سکال اختریزی میلې د پخوا په څیر نه دی، دوی وایي سږ کال په میلو کې د خلکو شمیر کم دی او میلو ته خلک زړنخ کوي چې راسي ځکه چې جګړو ځپلې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د ترینکوټ ښار په څنډو کې روانه جګړه او په دغه ولایت کې اختریزي میلې. که څه هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې اختریزي میلې ترسره کیږي، خو د اورزګان هغې له هغو سره توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د نورو ولایتونو خلک له ښاره وځي کلي او بانډو ته ځي، هلته میلې کوي، خو د دغه ولایت خلک له کلي او بانډو څخه راځي ښار ته، ځکه په دغه ولایت کې د اختریزو میلو او یا هم دې ته ورته نورو میلو لپاره کوم ځانګړي پارک شتون نه لري. د دغه ولایت د خلکو هم دغه ښار پارک دی، خو سږ کال دغلته په ښار کې د خلکو شمیر د نورو کلونو په پرتله کم دی. دا چې دوی څه ډول میلې کوي او کم دودونه دي او د نورو کلونو په پرتله یې توپیر څه دی، زه هم راغلی یم د ترینکوټ ښار ته او دلته مې له څو کسانو سره خبرې کړې.
بازار ته راغلی یم د میلو لپاره. د اختر میلې دي، خلک یا بندرو ته ورځي یا پر مناره ګرځي، هګۍ جنګي نور یا هیڅشی نهشته. اوس خو جنګونه دي، چندانې خلک نه راځي. پخوا ډېری و، اوس بازار کې بدځای نه.
اوس د پخوا پره کم میلې نه کېږي، نه دروبازي ستا، نه غیژبازي ستا، نه یو بله لار سته. نو خو دلته دا کمربندونه دي چې یوې خواته که چې ما در دارودو شواسیم کمربند چا خواته تېر سیم، کمربند یوې خواته سړی نه شي کلی.
دلته هټیوال او یا هم دوکاندار سږ کال لاستر ځینې ناست دي. دوی وایي خواري یې د نورو کلونو په پرتله کمه ده.
کاروبار کوم چې دغه وریجې خرڅوم، کاروبار مو ډېر کمزوری دی. قریب بندې دي، ښار بند دی، خرید و فروش نشته، کار خراب دی.
دا چې د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته ټک پر ماشه ناست دي، خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې میلیانو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ ښار.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. مستر بلا خوشنسی لا پکا څنګه یو ځخان د زده رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر وي.
السلام علیکم. اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله مند یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم. خبرې کوم دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. سلام پیغام دا دی ټول چارواکو او مشرانو او ټولو د افغانستان جمهور رئیس ته دا د هلمند په ولایت کښې ولې داسې جګړه روانه ده، ولې پسې به خاص نه کېږي.
زه خاندانه مینهوال د پکتیا ولایت د جرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او هغه څوک لره او بره افغانان چې په روژې میاشتې کې بمو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ ویشتل شوي دي او پیښه کې چې وژل شوي دي، هغو ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د اختر په مناسبت د خلکو خبرې مو اورېدې. اوس هم یوه په زړه پورې موضوع. ساینس پوهانو فضایي سفینې ته ورته یو ماشین جوړ کړی چې د افریقا بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې کار ترې اخیستل کېږي. اسمت څاروان چې د ټکنالوژۍ د پرمختیاو په اړه د راپورونو لړۍ جوړوي، په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ایټالیې او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټر د ټراکو به برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې اله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 4 لک یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
نمازیګر څلور بجې او 1.5 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه نوریاس نوری ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د وزارت د غراز دی وی جلا خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 60 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غنی تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیت قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د غراز غوښتنه نوکه چې په دې برخه کې خپل طرح جوړ او جمهوریت ریاست ته وسپاري ترڅو سمدستي اقدام وشي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمی د سرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د یورو ایسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسی جرګې له مشر سره په کتنه کې وکړي. سپینه مانی هغه ماخامنه لغوه کړی چې د روژې د میاشتې د پای ته رسیدو په مناسبت ترتیبه ول. دا په نږدې 60 کلونو کې لومړی ځل دی چې سپینه مانی دغه سی یو ماخامنه لغوه کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د حکومت په تیر بیا په اوهایو ایالت کې ډیر ویب سایټونه له حکیدو وروسته چې پکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ پیغامونه ایښودل شوي وو غیر فعال شوي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اور مسؤونې نه دي پیژندل شوي 60 ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شاوبو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده.
یا زده رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ځواکونو پر زیاتولو غور کوي، یو شمیر څارونکي وایي د افغانستان جګړه او ضایعات هغه درسونه دي چې باید پاملرنه ورته وشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د افغان پوځیانو د یونیفورم په اړه د امریکا د بیا رغونې د چارو د څار د ادارې یا سیګار وروستیو انتقادونو ته په پام سره په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي او لیکي چې امریکا باید له دې مثالونو د عبرت درس واخلي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي چې یو کمیس او یو پتلون د یو افغان سرتیری اساسي پوشش دی، خو په دې ساده یونیفورم کې د دوو جنجالي موضوعاتو غوښونه نسته. یو د امریکا د مالیه ورکونکو د میلیونونو ډالرو ضایع کېدل او بل په یو ظاهر نه ختمیدونکي جګړه کې د پوځي متحد په توګه د پاتې کېدو خطر دی. اسوسییټډ پریس لیکي د داستانونو مرسته کوي چې ولې د کانګرس دین غړي په افغانستان کې د نوري پانګونې په اړه د وضاحت پوښتنه کوي. په هغه جګړه کې چې له نږدې 14 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې ښکېله ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قماندان دا جګړه په ټپه ولاړه بولي او د غرض د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا جګړه د ګټلو په حال کې نه ده او ژمنه کړې چې دا موضوع به ژر تر ژره هواره کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د هغه هدف څخه د ډیر څه ترلاسه کولو هڅه کوي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه په میراث ورپاتې دی. هغه هدف دا دی چې افغان حکومت هغه حد ته ورسیږي چې د خپل ځان دفاع وکړي او پرې نږدې خاوره یې د تروریستانو په ځاله بدله سي. د امریکا دفاع وزیر ویلي تر راتلونکي میاشت پورې به کانګرس ته د غور کولو لپاره خپله تګلاره چمتو کړي. دوی په روانه اونۍ په برکسل کې له خپلو ناټو متحدینو سره په افغانستان کې د پوځیانو د ډیرېدو او نورو مسایلو په اړه سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د جګړې دوام د اسوسییټډ پریس په خبره د لګښتونو د ضایع کېدو مثالونه تکرار کړي دي. پینتاګون په تیرو 3 کلونو کې د افغان سرتیرو په استخدام او خوندیتوب 1 میلیارد ډالر لګولی دی. راپور زیاتوي د افغان پوځیانو د یونیفورم په برخه کې د پیسو ضایع کېدل په افغانستان کې د امریکا د نورو تیروتنو پرتله ډیر کوچنی مثال دی، خو د یو لوی ستونزې څرګندوی کوي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې چارو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوتیر ونی ویل و چې د امریکا متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې یوازې د افغان سرتیرو لپاره پر یونیفورم شاوخوا 28 میلیونه ډالر په هغه ډول لګولي چې اړتیا یې نه وه. سوب کوویلې دا ښیي چې امریکا ډېرې پیسې ډېرې ژر په ډېر کم غور او ډېر لږ حساب ورکولو سره لګولې دي. د جان سوب کو اداره لا هم د افغان پوځیانو د یونیفورم د قرارداد په اړه پلټنې کوي. دی وایي دې کار د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالر بې ځایه کړي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسه په یو راپور کې به واوري چې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه چاپ شول چې ورورې وایي د هغه د مرګ باعث شول.
د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رتی دی.
د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. قدرمن اوریدونکو د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور اخیستو د پیښو د مړو شمیره 150 کسانو ته رسیدلې او ویل کېږي چې له 80 زیات کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي وایي چې د یو شمیر د ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا پیښه پرون سهار وشوه. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه د خپل هیواد یوه بې ساري او افسوسناکه پیښه بللې او په بیړني ډول یې لندن ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښود او بیرته خپل هیواد ته ستون شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې تیل په ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژل شو شمېر 150 ته پورته شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه پېښه د یکشمې په ورځ د پنجاب صوبې د بهاولپور په احمدپور شرقي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ټولو یو ډک ټانکر واوخت او لږه شېبه کې اور واخیست. د چارواکو په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شته او په خبره چې دا مهال کابو 80 ټپیان د بهاولپور او پنجاب صوبې په بېلابېل روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. خو د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بولي او داسې ویره شته چې ښایي د قربانیانو شمېر له دې هم زیات شي. د پاکستان د لویو لاریو او موټرو پولیسو وایي عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې د ټانکر د اوښتو له امله تېزوالی وباله او زیاته کړه چې د اور لمبو لسګونه موټرې او موټرسایکلونه هم سوځولي دي. نوموړی همداشان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته یې خلکو ته خبرداری ورکړی او چې ټانکر ته نږدې ورنشي. خو په خبره خلکو دې خبرداری په پام کې ونیو. پولیس پر لوی لار موټرې بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه کابو 3 کیلومتره لرې ودرولې ول او هغوی ته خبرداری ورکړی چې مخکې ټانکر وخت دی تاسو مه ورځئ. خو پر بیا به منع کولو سربېره د شاوخوا سیمو اوسېدونکو د تیل وړلو لپاره ټانکر ته راغونډ شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته یې زیان واړاوه. له بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د پیښې پر مهال په لندن کې وو دا پیښه د خپل هیواد په تاریخ کې کم ساري او غمجنه پیښه بللې او په بیړنۍ توګه هیواد ته راستون شوی. ښاغلی شریف هیواد ته د راستنېدو پر مهال په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، دا ډېر غمجنه او افسوسناک پیښه ده او زه پرې ډېر دردېدلی یم. که څه هم دا ډول پیښې په نورو هیوادونو کې هم شوي چې ګڼ شمېر خلک یې وژلي، خو په پاکستان کې دا لومړۍ پیښه ده چې دومره ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هیلیکوپټرې هم ورلېږلې وې. د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف او نورو اړوندو چارواکو په ټانکر کې دور لګېدنې د نوټس اخیستو تر څنګ د دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 مازدیګر تر 8 ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازدیګر له 8 د سهار تر 8 امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راووتل چې ورور یې وایي د نوموړي د مرګ باعث شول. دا کتابونه د دینی لارښوونو په اړه معلوماتي کتابونه دي چې د دورور وسیل پیروز وایي لکه بلای طالبانو عبدالغفور پیروز وواژه ځکه د خپل علم او لیکنو له لارې نړۍ ته د افراطیت پر ضد درس ورکاو. له وسیل پیروز سره ملالۍ بشیر مرکه کړې او په سر کې د دې کتابونو د مضمون په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
دا پیروز شهید کتابونه چې هغه تر ډېر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو ویل کنه دا او د نور باندې دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غج باړ یادولې سو هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او د نور لیکلی د برهان او اسلام په نوم باندې دغه پر دینی موضوعات خېدي او تر ډېره حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی دی هغه اغه صحیح مفهوم او دهتی د پیروز لیکنې سیبه تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب چې وایي دی اغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې شوی دي او څه کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایئ چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه سړي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنی یو کم مستند چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ځکیږي. مثلا موږ لدی څخه کړی ورو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړه ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ځکیږي چې دا کسان کومه د استدلال کوي ولی دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څونه وتلې دي. یعنی دا کتابونه چې تیر ژوند لژوند د زموږ له وزنیو چارو او کوم اوسنیو ستونزو څخه موږ کړی په دې اړه باندې ځغیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهیږي ځکه چې څونه دینی مشروعیت لري. نو دا د دې کتابونو هغه مهم څه دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو یادونه وکړه چې د شاغلی غامدی د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړې و. آیا دا ژباړه هغه وخت مکمل سوې و چې د ژوندې و او د غشتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړی که پاته و ځنی بیا ورسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده؟
نه دا ټول کتابونه د خپل بشپړ کړی و او خپل دغه د غامدی ادارې المورید اسلام آباد ته غوښتي و کول. نو دا غاښ بارې ته خپل ژوند کومل کړې به او دې ته انتظار چاپې بڼه تر لاسه کړي او متاسف نه په چاپې بڼه ونه لیدل.
پیروز صاحب آیا موږ ویلای سو چې دغه کتابونه تر ډېره د سخت درځي پر ضد باندې د قران د تفسیر په اړه لار خلکو ته شي؟ تاسو ویل چې دغه کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي. نو آیا دا سو ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغه کتابونو د خاطر ووژل سو؟
بالکل مهم او همدا لامل همدا و بلکې یعنی د وژلو او د شهادت لامل همدا و چې د افراط او سفرزي په اړه خبرې کولې په دې اړه کتابونه لیکل په دې اړه ویناوي کولې. نو همدا همدا لامل د شهادت
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ورور وسیل پیروز و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هغه کتابونو په اړه بحث کول چې د پوینا د ورور عبدالغفور پیروز د وژنې باعث شول.
پر ټولنیزو رسنیو رادیوګانو او چاپی رسنیو د سخت دریځو تبلیغات
دولت اسلامي قرار ځای راست
من کوټه کې پراتو جهاد
د سخت دریځو د تبلیغاتو تاکتیکونه عمران
پاشا او تاسو د تبلیغات کوله چې امریکایان دلته د شول سره جنسي تجاوز پر کړی.
افغان دولت په دې اړه څه کوي؟
ټول هغه هیڅونه د افغانستان کې ټول بند
د سخت دریځو د تبلیغاتو او تهدیدونو په اړه تحقیقاتي راپور له ازادي رادیو اوریدل مهیروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو شی به ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور چې بیا هم د اختر په اړه دی. ماشومان د اختر په ورځو کې ځنګړای خوان داخلي او ورځې مخکې شیبه ورته شماري. خو افغان ماشومان اوس تر ډیره د پلرونو او نیکونو له پخوانیو لوبو سره چې د اختر پر مهال به یې کولې ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په یو شمیر پارکونو کې له ماشومانو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
د اختر راتلو ته تر ټولو ډیره تلوسه د ماشومانو وي، او چې کله هم د اختر لمونځ ادا شي نو د ماشومانو شور ماشور بیا تر ټولو ډیر اوریدل کیږي. اختر یوه پلمه شي چې دوی لوبو، خوراکونو، مستوی او خوشحالیو ته سره یوځای کړي. د افغانستان تقریبا هر ولایت په خپله کچه د ساتیرۍ لپاره بیلې سیالۍ او لوبې لري، خو د هګۍ جنګول، د پتنګونو الوزول، تیږې اچول، غیږه نیونه، توپ ډنډه، خوسۍ، پټپټونی، شیتي کوڼي، تشلې ګټل او ځینې نور هغه لوبې دي چې ماشومان او تنکي ځوانان ورته شیبې شمیري. دا او ځینې نورې هغه لوبې دي چې له ډېرو پخوا وختونو راهیسې افغانان کوي، تر دې چې مشران یې اوس هم په ورزش او هم لوبو یادوي. موږ د ماشومانو د کتلو لپاره په څو ځایونو وګرځېدو. د کابل ښار په ختیځه څنډه کې څو هلکان مو په تشلو او چارمغزو ګټلو ولیدل. له دوی مو پوښتل چې په اخترونو کې څه لوبې کوي.
من نام محمد علی. اختر کې هر لوبې کوو، کرکټ هم کوو، فوټبال هم کوو، چکر هم ځو، تپیتا یو ځای ته بل ځای ته، کور کې بس توپک سره مستی لګو.
زمانو عثمان دی. اختر کې مونږ چکر وهو، گیم کوو، گیم جنگی کوو. یو لس پنځلس نفر یو کوټه کې کینو.
خو پخوانۍ لوبې اوس بیا د ډېرو ماشومانو ترمنځ جالبې نه دي. د علم او ټیکنالوژۍ سره د دوی ژوند او د لوبو انداز هم بدل شوی. اوس ډېر ماشومان د دې پر ځای چې په خاورو کې ځان خړ پړ کړي، د کمپیوټر ګیمونو ته لومړیتوب ورکوي او هلته سیالۍ کوي. د خلاصو میدانونو تر څنګ د کابل په تیمنی سیمه کې مو یو کور ته سر ورښکاره کړ چې د ماشومانو نظر یې واخلو. دغه کور ته په نوتو ګورو چې فضا یې ډېره آرامه ده. خو له یوې کوټې نه دا غږونه چې نوبت زما ده او ریموټ ما ته راکړه غږ راځي. له یو مې وپوښتل چې څنګه لوبې کوي.
زمانو سلیمان د کنه هغه هغه اختر ورل کوم، یو هغه کمپیوټر کې کوم کنه هغه ساتنه کمپیوټر سر کوم لغه لا تو پنچي هغه کوم لو وی کوم ورته ټول اور سما ساتي خلاص.
مشران وایي چې اوسنۍ لوبو هم لکه د نورو حالاتو په څیر له پخوا ډېر توپیر کړی دی. د احسان په نوم یوه کس ازادي راډیو ته وویل د سنتي پخوانیو لوبو ځای اوس کمپیوټري ګیمونو او موبایل نیولی دی.
مخکې فرض مثال توپ ډنډه و، اوس پارکونه دي، اکثرت ماشومان گیم کوي، گیمو ته ننوځي، بلیارډ د بلیارډو کوي. مخکې دا بلیارډ نه و، دا گیمونه ټوکنه کې گیمونه نه و. اوس چې پلار نه پیسې واخلي ځي ټوکن ته، ډیر زیات بدلون راغلی. یعنی سابقه اوس یعنی ځمکه او اسمان فرق کوي.
خو له پخوانیو یې د هګیو ګټلو او کاغذ باد جګولو مینوال لا زیات شوي دي. له دې سره یو شمېر کورنۍ که د ټکنالوژۍ څخه په استفادې لوبې تر یوې اندازې ښې ګڼي، خو ټینګار کوي چې له حده ډیر په برقي وسایلو کې وخت تېرول د ماشومانو په تربیه او پالنې بد اغیز لري.
زما نوم زیدالله ناصری ده، د مکرانو اوسیدونکی یم. هغه لوبه چې پخوا ماشومانو کولې هغه نن ورځ نه دي پاتې. یعنې ځای په دې خاطر چې وضع ښه نه ده، امنیت ښه نه ده. هغه مثلا لرې ځای ته وتلی او پارکو ته وتلی، هغه ځایونه اوس نشته. مثلا ټوپ ډنډه به یې کړی یا به یې خپل منځ کې هګۍ جنګولی، هغه ځایونه اوس هغه د هغو ځای اوس ګیم نیولی ده چې د موبایل یا طریقه یا د نور ویډیوګانې تلویزیون له لارې یا د ویډیوګانو له لارې ګوري. نه هغه بازیان نسبت اوس هغه ښې ویلې دوته چې هغه هم ورزش ورته ټوپ ډنډه به ورزش ورته یا به غرسی ورزش ورته اوس ګیم ځای په ځای ناست هغه نو فرق لري.
د دوی په وینا کمپیوټري لوبې ښې دي، خو اقتصاد او کله روغتیا ته زیان رسوي، او تر څنګ یې د ځینو فلمونو کتل ماشومان د ګمراهۍ په لور یې هڅوي. له دې سره ماشومان، تنکي ځوانان او کورنۍ پر امنیت ټینګار کوي. وایي چې که امنیت ښه وي، په خپلو رواجونو او دودونو د اختر لمانځنو ته به لیوالتیا ډېره، مینه، تګ راتګ، مجلسونه او ورورولي به لا زیاته شي.
یو کلی زر غاگونا.
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیره ډرامه کې مو واوریدل چې نفیسا د مکتب د مرستیالۍ په دنده کې بریالۍ وه. اوس به واورو چې د تفتیش د ریاست کارمند مامور صاحب زمان ولې په غوسه دی.
مامور صاحب زمانه څنګه داس په چورتونو کې ډوبیا
اوره کې کا خیوما هغه ورځ می تیبه د سخت غوسه راغله.
ولی زوره وره هغه ستاسو امیر خونه ده چې یا ماشته نګرځولای وي او یا غیر حاضر کړای وي.
دومره واس د خدای نه ورکوي. هسې هغه ورځ یو نابلد کاکا دفتر ته راغلی و، زورته په غوسه شوم، بیا ته به لزانه مور جوړ کړه ورته ویلې چې کاکا ته مخه پکېګه زه در سره مرسته کوم.
دا خو یې نو ښه مات کړی، خو خای دې اوس یې پته لګېږي کلیو ته تللې ده، د مکتبونو د تفتیش په کارونو نه پوهېږي. زه خو وایم دا ځل به خامخا ناکامېږي.
یاره ښه ده چې ناکامه شي، دومره لوی لوی خبرې کوي د چا خبره چې مړ وکې هم نشي وړای.
زه خو وایم زما په زړه خبره دې وکړه. هغه ورځ رئیس صاحب زه هم د کلیو د مکتبونو تفتیش ته لېږلم، خو طیبې پکې ور ودانګل، ویل یې په ښځو کې هم استعدادونه شته، باید چې دوی هم ولېږلی شي.
تا زما د ماتې خبره وکړه، دا خو یې نو تم مات کړی.
ماتول خو پرېږده، د چا خبره په صفر کې ضرب کړم.
ته زړه مه خوره، طیبه ښځه ده، د مکتبونو د تفتیش او څارنې په کارونو کې نه پوهېږي. زه وایم چې ناکامه به راځي.
که ناکامه خو راغله، رئیس صاحب هم ورته غوسه دی، دستي په دستي له دفتره شړي.
چې رئیس صاحب ورته په غوسه دی نو داسې وبوله چې تیار شړلې ده.
او نو ته صبر، چې زه فاروق ته زنګ ووهم چې د طیبې د ناکامۍ خبرې ترې واورم. سلام علیکم فاروق، ښځه یم، همکار دی قیوم. شکر دی ښه یم. څنګه دی ستاسو سفر؟ ښه. زه خو وایم چې طیبه به په هېڅ کار نه پوهېږي، که څنګه؟ څه شی داسې به نه وي هلکه؟
مامور صاحب څه خبره ده؟
ته غلی شه صبر. نه رښتیا وایه، کسې ټوکې کوې؟ بله ښه. ځه اوس غږ نه راځي، د خدای په امان.
څنګه اوس نو خدایا، دوی په خپل قهر او غضب گرفتار کې. نازی لورې ورخطا کېږه مه، د کور ټول لوښې کودي وګوره، چې غلو نور څه شی وړی دي.
ښه ترورې ګورم، خو زه بل شي ته په اندېښنه کې یم.
څه شي ته په اندېښنه کې؟
وا دې نه اورېده، د پولیسو د موټر غږونه رانږدې کېږي. زه وایم که ګل محمد ورسره نه وي دوی کور ګوري. مامنم چې په کور کې نشته او زمری مکتب ته تلی.
رښتیا دا به څنګه شي؟ دا دروازه څوک ټکوي؟
مه ډارېږي ترورې، زه یم پولیس یم، نوم مې مرسل دی. وایم که اجازه مو وي چې دننه راشو.
وای جار دې له غږه شم، شکر چې په پولیسو کې تا غوندې تکړه نجونې او مېرمنې لرو. راځه راځه.
پولیس خورې همداسې مخامخ راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ډېره ستړې مې شې لورې.
ژوندۍ اوسې ترورې.
وایم لورې زموږ غم وخوره، له کور نه مو ظالمانو غلا کړې ده.
ترورې زه د همدې لپاره پولیسه شوم چې د خپلو خلکو خدمت وکم، چې خلک مې په آرامه ژوند وکړي، او دا چې ماشومان په ډاډه زړه مکتبونو ته لاړ شي. او دا مې هیله وه چې څوک په نجونو او ښځو ظلم ونه کړي.
نو دا ظلم خو تا دی پر موږ شوی دی. خواخه مې د ښځو د شورا مشره ده، د خلکو خدمت کوي، خو ظالمانو زموږ کور لوټ کړ.
که اجازه راکړي خورې، زه به ځل ټول هغه ځایونه وګورم چې غلا تېرې شوې ده، او بیا به هغه څه ولیکم چې غلو کوم شان وړي دي.
سمه ده لورې، زموږ او تاسو حیا او پرده یوه ده. دا دی زه اونګور مې هم در سره یو، د کور هر ځای چې ګورې وی ګوره.
مهرباني وکړئ
ترورې، دې مې ښه وایي، کومه پوښتنې چې کوې موږ ځواب درکوو، ته به یې لیکې.
مننه خورې، عزتمن اوسې. ښه نو اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو له کور نه څه شی غلا کړي دي؟ ترور بیبي دې ځواب راکړي.
وی لورې، د ظالمانو لاسونه دې د ګور په چینجو وخوړل شي. روغ رنځور ته مو یو څو پیسې ایښې وې، هغه ټولې وړې دي، د پولی ټرک ته یې کېنولې یو.
ترور مې ښه وایي، خو یوازې پیسې نه دي، نور شیان هم وړې دي.
ښه خورې، نورې څه وړې دي؟
موږ په کور کې ترشي، مربا او اچار جوړوو. دغلو نسونه دې له خاورو ډک شي،
مربا، اچار او ترشی بوتلونه ایم وڑی دی.
خخ پوشم، انشالله دیدی طول پلتنه باو کو. چهار چنگه کیگی دا ظالمان با پیدا کو، تاسو اندیخ نمه کوی.
بلقیس لوری ایدی خوادم رازا همال تکینا لنانزه که زرد لو بکوا.
خیر ده را دیشی ستا تر چنگ بدل تا فسو که کی کینی
مامور صاحب حلیم لکه چه بلقیس تا تا نده معلومه دل تا چی راشی شوخی کوی لکارم باسی زمک دفتر خدا مهربانی نکوی چه دل تا یو کودکستان جوڑ کی
لیلا تا خوای که دل تا کودکستان وای نورو مهرمانو بم خپل ماشومان ورسر راوڑای او دل تا با بیغام پا کودکستان کی مشغولو
مامور صاحب حلیم چه خبره می بده در و نلگی پا دی وطن که ده خوزو پا کیسه که سوک دوم رو ندی تا دازمک دفتر و گوره نه ده خوزو ده روڑه خوالو مناسب زایشته او نه هم دل منزه زای کودکستان خلاله ری خبره ده
هم دسته ده زمای اولور ده مکتب معلمه ده ده اغوی مکتب هم کودکستان نلری آقا معلمانه چه ماشومان لری دیر پا عذاب دی خواره
تو پویگی چه زم خپلا لور لکه ده پیشو بچه در پا در گرزوام کلی ده خور کره اولام کلی ده کاکا ده مرمنی کره کلی ده گوانده کره او کلی بیا دلتا دفتر در اولام
لیلا تو نو پر احتیال آلهانده خدای ده زمونگ ده دفتر مشرانو تا انصاف برکی چه ده مرمون اقونو تا پامو کی
آمین انصاف خود خدای ورکی مامور صاحب حلیم دا میز خوینی چیز بیکار کوم دا هم ماتی دون کایدای دا سورز کیگی چورتا وایم یو بل میز را تراوڑی دا میز دکار ندای خودوی بل میز نرا کوی
او ریختیا وای دی میز تا خو میوز ور پام شو دا خو بیخی خراب ده باید او چه عریضه ده ورده لیکله وای
مامور صاحب دل تا ده خوز و عرض ناوری دل کیگی ده میز پا گختو لخومه جب ورده تناک اکڑا چه پا خبر رسه و نشول بیامی عریضه هم ورده و لیکله خدا از ده ده که مامر یا مدیر تر دوسی و لانده باوره کشوی وی
آه بلقیسم لکه چه ده نانزو کل لوب استردش و اگه ده ستاخواته ده روانه ده
رزا بلقیس لوری مرد جارشا رزا رزا دلت از ما تر سنگین وی انا میز مات شو انا تو بلقیس دا ایجام رکنا وش خور پسر ما وی رزا
فاطمه نوی ملمنه منه وی سرگه برو خانه ده نوی ملمانی قدمونه زمون پلیمو رازا رازا زلخته استوری مشه
منه نه کردی ودن
هر کل راشه زمون کلینک تا خر اغلی ترازا دلتا پده چوکه که نه
منه نه خدای دی بچه لغم وساته
زرو ده ورخطا ولیه خیرت خوبوی
ورخطا بچنگه نوم نه گوری را بندی نه وقت شو در اتوه چی امتحان خوب نوی تیرانه
نه نه امتحان نده تیر تا ده زره داده که تا صبر چیزه چای در دوا چوام
خیلی حسین
دا گرم گرم غرب که چی زره ده داده شی
زو خواهیم چی نه وقت ببی چای بنا چکم حسینه چی
ای بابا زو در دوایم چی وقت دیر ده او تا زمانه منه خپلا دویر سرندگه گوی
خانو چی ده سیده بیاخ بچای پارام غرب کم ایلا بمی زلو پا کرار شی
وایم بیخی بیغم اوسا امتحان تالا یو نیم ساعت وقت پاته ده تو رو سالا نیمایی کسانم نیدی راغلی
خا خا خدای دی لغم اوسا تا شکر چی تالرم کن اوز بمی وار پار خطا بو
وار پار ده اوسم خطا ده خو گورا پا امتحان کبا پا داداز رکینه
تا دوارا تا کوا کن امتحان بسخت بی
ای بابا وای پیریانو تا غزنه چه ده تا تکره میرمنه یه دستر گو پر رب که بایی طول سوالو نه زواب که خو گورا یو خبره با می پا واک تینگ ونی سه
کم خبره؟
چه پختنه در نکوی تر تحصیلانده با نرازه پیت مینان پای زواب وایی
هم دستی بکوام دوم رو ورخطا و بیجورتم نیم چه لازو بخیره نو رکشی
گران اوریدون کو تاسے د ڈرامی پے وسہنا کے د پولیس مرسل لہلو زلو خبر شوی چې د ترور بیبی له کور نغلا شوی وا د دوی سړی هم په کور کې نه وو کله چې ترور بیبی او نګوریه نازیه پولیس مرسل ولیدا ډیر ورته خوشاله شوی ځکه چې د سړی پولیس پر ځای خزینه پولیس د پیخې سپیناوی ته ورغلی وا تاسو فکر نه کوئ چې زمونږ په ټولنه کې خزینه پولیسو ته لویا اړتیا ده دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره را ولېږئ 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي